السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده. نن د دوشنبه ورځ ده، د لړم یا عقرب دیرشمه د نومبر 28مه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې د سپین بولدک چمن پر دروازه پر پاکستانی سرتیرو د برید اصلي طرف پاکستان ته سپارل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې پاکستان ته د کوم کس د تسلیمولو خبر ناسم دی. تر هغه مخکې ګڼ راپورونه خبر سي وو چې ګواکې د طالبانو حکومت هغه بریدګر پاکستانی لوري ته سپارلی چې یوه اونۍ مخکې یو پاکستانی عسکر په ډزو سره وژلې او دوه نور ټپیان کړي وو. همدې پیښې له کبله پاکستاني لوري دغه دروازه تړلې وه. ژمنه سوي چې دا دروازه به نن پرانستل کیږي. د افغانستان لپاره د ایران استازي له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د ګډ کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ایران تسنیم خبری اجنس راپور ورکړی چې حسن کاظمی قومی د مسکو په غونډه کې تر ګډون وروسته پرون وویل ایران او افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د اطلاعاتو د تبادلې په هدف د ګډ کمیسیون جوړولو ته اړتیا لري. هغه د افغانستان له نورو ګاونډیانو هم وغوښتل چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیزاتو او د مهمو معلوماتو د تبادلې لپاره یو چوکاټ برابر کړي. که څه هم د ایران په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو تهران په تیرو 15 میاشتو کې له طالب چارواکو سره ځینې اړیکې پاللې دي. د طالبانو یو چارواکی د چین له ایم سی سی شرکت څخه غوښتي چې د مس عینک د پروژې د تطبیق چاري بیا پیل کړي. په همدې هدف د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د مس عینک پروژې د قراردادي چینایي شرکت ایم سی سی لمرستیال او مین سره کتلي. د قانونو او پټرولیم وزارت د اعلامیې له مخې په دې کتنه کې د مس عینک پروژې د بیلابیلو برخو د لرغونو آثارو د انتقال، د موجوده ننګونو د حل او قراردادونو په اړه بحث وسو. اعلامیه زیاتوي چې شهاب الدین دلاور پر چینایي شرکت غږ وکړ چې د تړون له مخې خپل ټول مسؤلیتونه او مکلفیتونه ترسره کړي او د دې پروژې کار عملا پیل کړي. د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت په اعلامیه کې د ایم سی سی شرکت د اجرایوي مرستیال او مین په حواله راغلي چې له عینک سیمې څخه د لرغونو آثارو تر بشپړ انتقال وروسته به په عملي توګه خپلې ساختماني چارې پیل کړي. په قزاقستان کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره رایه اچونه بیگانه وخت پای ته ورسیده. د ازادي اروپا ازادي راډیو د قزاقستان څنګه د راپور پر اساس اوسنۍ ولسمشر قاسم جمر توقایف په دې ټاکنو کې بریالی ګڼل کیږي. د قزاقستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون ټاکنو کې د خلکو عمومي ګډون نږدې 80% بللې، خو دغه ډلبندي په بیلابیلو شهرونو کې سره توپیر لري. توقایف په لږ تر لږه دوو وړاندویونو کې د څه باندې 80% رایو په خپلولو بریالی شوی. په قزاقستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې تر یو لړ سختو اعتراضونو وروسته وسوې. د سارشکل جنوري میاشت خونړۍ بلل شوې ځکه د قیمتونو لوړېدو او اداري فساد پر ضد د ولاړو سویو معترضانو او پولیسو ترمنځ سخت اخوډب سوی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کلورادو ایالت د هم جنس بازانو په یو کلب کې تیره شپه یو 22 کلن وسلول کس په ډزو سره 15 کسان وژلي او 25 نور ټپیان کړي دي. حمله کوونکی وروسته د پولیسو لخوا ونیول سو. د پولیسو مشر آرجن واسکویز ویلي په دې کلب کې تر حملې وروسته دوی وسلې موندل سوي دي. پولیسو حمله کوونکی آندرسن لی آلدریچ بللی چې په توقیف کې دی او د ټپونو درملنه یې روانه ده. د اوکراین ولسمشر وای د روسیې پاوز د فروری میاشتې پر 24مه پر اوکراین له یرغل راهیسې په اوکراین کې پر ځینو اهدافو شاوخوا 4,200 میزایل ویشتلی دي. ولودیمیر زیلینسکی پرون په یو ویډیوي پیغام کې دا خبره وکړه. هغه زیاته کړه چې د اوکراین په سلګونو ښارونه ویجاړ کړی سوي، په زرګونو کسان وژل سوي او په سلګونو زره نور کسان په جبري ډول روسیې ته اخراج سوي دي. د اوکراین ولسمشر ویلي چې د روسیې پوځیانو یوازې د نومبر پر 15مه په اوکراین کې پر استوګنیزو ساحو نږدې 100 توغندي وویشتل شي. له کبله یې د اوکراین شاوخوا 40 میلیونه وګړي له برېښنا بې برخې سول. راپورونه وایي مسکو او تهران پر یوه موافقه ثلاثي وي چې له مخې روسیې ته زمینه برابرېږي څو په ایران کې ډیزاین سوي بې پیلوټ الوتکې تولید او په اوکراین کې د جګړې پر ډګر وکاروي. د امریکا واشنگټن پوسټ ورسپانې وړم ورځ د دریو امریکایي چارواکو د مرکو پر اساس چې له دې موضوع خبر دي دغه راپور ورکړی دی. د دوی په خبره دغه موافقه د دې میاشتې په لومړیو کې د یوې کتنې پر مهال نهایي سوې ده. دغو سرچینو ویلي تهران دا مهال مسکو ته د دغو الوتکو د تولید لپاره د ډیزاینونو او کلیدي پرزو په ورسپارلو بوخت دی. روسیې د اوکراین د پوځ او ملکي تاسیساتو په وړاندې د ایران سخت ځانمرګي او جنگي بي پیلوټه الوتکې کارولې دي. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن درې لوبې کیږي. لومړی هغه کې ایران له انګلند سره مخامخېږي چې لوبه به د افغانستان پر وخت مازدیګر پر 5:30 بجو پیل شي. دویمه لوبه د سینیګال او هالند ترمنځ د شپې پر 8:30 بجو کیږي. او دریمه لوبه د شپې نه وخته پر 11:30 بجو د امریکا د متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ ترسره کیږي. بیګا د نړیوال جام پیلیز لوبه کې کوربه قطر 2-0 له اکوادور ماتې وخوړه. خبرونه مو د ازادي رادیو د اتو بجو په خبرونه کې ووریدل. د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې پاکستانی چارواکو له طالبانو سره په خبرو کې ژمنه کړې چې د سپین بولدک چمن لوی لار به په مشروط ډول پرانیزي. بلخو د پکتیا له ډنډې پټان ولسوالۍ د طالب وسلوالو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول شوي. عیني شاهدان وایي
زخمیان شوي دي. دواړه لورې درندې وسلې لکه او ماوان او د شی غټ غټ مسلې درندو وسلو گزارونه په یو بل باندې کیږي.
د یو نامه مرستل د تاجکستان او ازبکستان د چارواکو سره پر افغانستان د خبرو لپاره دغو هیوادونو ته په سفر تللی. پاریس کې د پی ټی ایم ملاتړو افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه.
ښځې د سبق نه بغیر پاتې کېدل یقینا چې د هغوی دا جینوسایډ دی.
خلک غواړي چې د کندهار کابل لویه لار دي په اساسي ډول ورغول شي. دا مهال د دې سړک د بیا رغونې چارې روانې دي.
زموږ دا غوښتنه ده چې مانا موټران وسایي، مانا خلک وسایي، مانا ډمبر جوړ شي، ډېر ښه خوند کوي.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې د ژوند په ډېرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي.
د قلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لارې مشکلات دي، او دلته د قلندر درې په آخره کې چې تور مټاک ورته یې یغه پورته نېشنل پارک تر جوړېږي.
په کندوز او تخار کې چپن پلورونکي وایي چې کاروبار پیک تک شوی.
دا چپنې چې دي د زمي لپاره ډېرې مفید ښې چپنې دي. د موږ پلرون کو دا اغوستي دي. دا سنتي کار ده. ښې ګرمیم دي او ډېرې ښې دي ښایسته.
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په اړه هم راپور په دې خپرونې کې اورېدلی سي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلست ورزو د راپورونو برخه ته. پاکستانی چارواکو له طالبانو سره په خبرو کې ژمنه کړې چې د چمن سپین بولدک لار به په مشروط ډول خلاصوي. د سپین بولدک چمن لار څه باندې یو اونۍ مخکې د یو پاکستانی سرتیری د وژل کېدو له کبله وتړل سوه. بلخوا طالب ځواکونه او پاکستانی پوله ساتي له دوو ورځو راهیسې د دندې پټان او کورمی ایجنسی سره په سختو نښتو او وشتي دي. سپی ولاستانګزای او نور تفصیل.
چمن سپین بولدک لار به د ټولو خلکو او ترانزیت پر مخ له دوشنبه پرانیستی وي. دا په چمن کې د پاکستان د کمیساری د مرستیال عبدالحمید زهری ژمنه ده چې پرونی له طالبانو سره تر ناستې وروسته په یو بیان کې کړي. چمن سپین بولدک ورسره له هغه څه باندې یو اونۍ مخکې وتړل شو چې د وسلوال بریدګر په ډزو سره یو پاکستانی عسکر ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. پاکستاني چارواکو ویلي و تر هغو دا لار نه خلاصوي چې طالبان دا کس دوی ته نوي سپارلی. زهری ویلي طالبان ورته ژمنه کړې چې بریدګر به نیسي او سزا به ورکوي.
افغان حکام نے ان ملاقاتوں کے دوران
افغان چارواکو د دوه خبرو پر مال په دې پیښې سخته خواشینی وښوده او دا ډاډ یې څرګند کړ چې مجرم به په هر صورت ژر تر ژره نیسي او سخته سزا به ورکوي. په بحث کې پرېکړه وشوه چې د دوستۍ دروازه یعنې د چمن سپین بولدک لار به له دوشنبې ورځې د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیستل شي.
تجارت کے لیے بھی ہوگی اور پیڈیسٹریشن موومنٹ کے لیے بھی دونوں کے لیے کھول دی جائے گی.
په کندهار کې د طالبانو د بهرنیو چارو د ریاست سرپرست ملا عبدالشکور اخانی هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړي او ژمنه شوې چې له دوشنبې به دروازه پرانیستل کیږي.
خو وادی خو مکمل وادی وکي اوس کدی په خپل وادو په وکز مشر پسر کې انشاء الله کېند تجارت نو ده هم خلګو در چپ مخ روزه خلاص شي.
د چمن سپین بولدک د دروازې لترل کېدو سره سلګونه موټر دواړو خواو ته ولاړ پاتې شول. په بولدک کې افغان سوداګرو اندېښنه وښوده چې دوی به په میلیونو ډالر تاوان وویني. اخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته بېګا ناوخته په یو پیغام کې هغه راپورونه بې اساسه وبلل چې ګواکې طالب چارواکو په سپین بولدک کې په پاکستاني عسکرو بریدګر کس پاکستاني ځواکونو ته سپارلی. طالبانو نه ده منلی چې په بولدک کې په پاکستاني عسکرو بریدګر د دوی په ډله کې دی، بلکې ویلي چې د بریدګر د پېژندلو او نیولو هڅې کوي او دا چې د ورته پیښو د تکرار مخه نیسي. دا یوازې د چمن سپین بولدک پوله نه ده چې شخړې پکې کېږي. په جنوب ختیځو پولو له هغې ډلې د پکتیا له ډنډې پټان او د پولې هاخوا کرم ایجنسۍ سره له دوو ورځو راهیسې د طالبانو او پاکستاني پوځیانو د سختو جګړو راپورونه ورکول کېږي. په کرم ایجنسۍ کې پاکستاني ځواکونو او د سیمې مشرانو د آزادې اروپا مشال راډیو ته ادعا کړې چې دوه پاکستاني پولیساتي پوځیان او دوه ماشومان په کرم ایجنسۍ کې د یکشنبې ماسپښین مهال د طالبانو په بریدونو کې ټپیان شوي. د پولې دې خوا که څه هم د ډنډې پټان خلکو د ځینو کسانو د مرګ ژوبلې خبره کړې، خو دقیق شمېرې لا نه دی معلوم. د ډنډې پټان د سرحدي سیمو اوسیدونکي د جګړې له شدت اندېښمن دي. محمد ناصر د ډنډې پټان اوسیدونکی دی، له ازادي راډیو سره یکشنبه ناوخته د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ:
ډېره شدیده جګړه له دوه نیمو بجو څخه وروسته تر دې مهاله روانه ده. نو په جګړې کې تلفات شته دي، د مړو دقیق ارقام نه دي ښودل شوي، خو زخمیان شوي دي دواړه لورې. درندې وسلې لکه ماوان او شای غوټ غوټ مسلې درندو وسلو گزارونه په یو بل باندې کیږي.
محمد ولی خروټه هم د جګړې سیمې ته نږدې استوګنده:
جګړه د دوه دوانی مې بجونه تر وسه پورې روانه ده. سپت یو درانې وسلې شوي دواړه لورې لخوا، خو بدبختانه سره به ووایو واتیان د سترې توپو مرمۍ ځایي کورو په خواب شا کې لګېږي. واتیان خلک د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي، په ډنډې پټان کې کومه تازه نښته نه ده شوې او دوه ورځې مخکې چې کومه جګړه شوې وه د پلټنو لپاره یې دواړو خواوو پلاوی ګمارلی او خبرې کوي. د راپورونو له مخې جګړه وروسته له هغه پیل شوې چې په کورما کې قومي خلکو له اغزن تر اخوا له طالبانو سره په لانجا وختي. د کورمې لوی قوم بنګخ ادعا لري چې له اغزن تر اخوا په ډنډې پټان کې د دوی سلګونه جریبه ځمکه پاتې چې برخلیک لا نه دی معلوم.
پرون د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ملاتړو د لاریون پر مهال په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. دوی پر هغه څه هم انتقاد وکړ چې پر ډیورند کرښه له افغان وګړو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو بد چلند بلل سوی دی. د بشري حقونو له فعال او د پی ټی ایم له یو ملاتړي زر علي خان اپریدي څخه مې چې په لاریون کې ګډون کړی و د مرکې پیل کې پوښتنه کړې چې د پاریس په لاریون کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په باب دقیقا څه وویل سول.
د پاریس کې د پی ټی ایم ګډونوالو جنو د خونزو په حواله د پرانستو په حواله باندې دا مطالبه وکړه چې دا یو وشتما صدی ده او په دې کې خزی د سبق نه بغیر پاتې کېدل یقینا چې دا غي دا جنوساید دی، هغه سره دا ظلم دی، زیاته دی، او دا افغانستان د ترکه نه بلکې د تنزل طرف ته بوزي، تیرو ته بوزي. نو ګډونوالو په سختۍ سره دا مطالبه وکړه د نړیوالو نه، او دغه چې کوم خلک ناشتي قابض دي په افغانستان کې چې دا دي زر تر زره دا دي پرانستلی شي، ماشومانو ته دي دا زمينه برابر کړي چې هغه خونځو ته لاړ شي، هغه سبق وي او هغه نړۍ سره ژوند وکړي، صحیح ژوند وکړي، دا نه چې هغه تیرو کې ژوند وکړي، هغه رڼا ته راشي.
د ښوونځیو د بیا پرانیستلو غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه په زیاتېدو دي. په دې باب له نړیوالې ټولنې لاریونوالو څه غوښتنه وکړه؟
یو خدای چې پی ټی ایم وخت په وخت باندې د نړیوالو نه دا مطالبه کړې ده چې د افغانستان کې دننه تقریبا یو کال شو چې د ماشومانو د جنکو په کنځو باندې په سکولونو باندې مکتبونو باندې بندیز دی، هغه سکولونو ته نشي پرېښودلی. وخت په وخت باندې دا مطالبه شوې دي، خو نن داسې یو مطالبه وشوه چې هغه د لر بر افغانان راجم شو د پی ټی ایم د چترای لاندې او په پارس کې په اروپا کې، او دا مطالبه وکړه او نړیوالو نه وکړه چې تاسو باید دا خبرې ډېرې سیریس واخلئ، ځکه چې افغانستان ورځ تر ورځه دغه لته چې کوم خلک ناشتي په افغانستان باندې قابض دي، دغه د خزو بیا په خاص توګه باندې د ماشومانو چې کوم بنیادی حق دی د سبق، داغی خلاف روان دی او هغه تیرو ته بوزي. نو دا نن ډیر په یو ډیر فارمل طریقې سره او ډیر په زور باندې او ډیر په دې باندې زور ورکړل شو چې ګینې تاسو دا سکولونه دا مکتبونه خلاص کړئ. نو که یو طرف ته په طالب دی یا په افغانستان کې ناس کم خلک دي، هغه د ښځو د حقوقو د ماشومانو د سبق د حق د هغې باندې د هغې د ختمولو د نور زیاتی کولو کوشش کوي. نو بل طرف ته بیا پی ټی ایم بیا په دې کې چې کم خلک هغه دا ډیر په سختۍ سره مطالبه وکړه چې نه ماشومانو ته به تاسو زمینه برابروئ، د سکولونه د مکتبونه تاسو دا کولو کوي، ځکه چې افغانستان آباد شي د ښځو نه بغیر او سبق نه بغیر خو یو وطن هم ترقی نه کوي.
په وروستوي کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلولو ترمنځ د جګړو او نشو تو راپورونه هم ورکول سوي. دغه راس په سپین بولدک چمن کې د تیرې اونۍ پیښه هم کړکېچ زیات کړي. دې موضوع ته تاسو په کومه سترګه ګوري؟
پاس چې کم خلک ناستی نو هغه ته خو زه په دې نظر ګورم چې هغه د پاکستان د استخباراتو هینډ پیک خلک دي، هغه د پاره کار کوي او هغه ټولې نړۍ ته پته لري چې شل کاله دا خلک دي. اوسه تل پاکستان فوج یا پاکستان چې دی هغه استخبارات دا طالب یا مذهبي خلک قبضو د پاره دا استعمالوي. نو زه کوم چې په سپین بولدک باندې یا په غلام خان باندې یا په تورخم باندې دا کمی پیخ کیږي، په چمن باندې کمی پیخ کیږي، دا خو پری پلان ده. دا خو مخکې نه دی د افغانانو د نربر خلکو ته ستونزې جوړوي، دا خو دی پلاننګ کړی، ځکه چې پاس هم کم خلک ناشتي او دا لاندې یو خلک دي. نو دا پلاننګ سره کیږي، زه وایم چې دا سازش ده د افغانانو، ځکه چې افغانان کا پاستي کلان دي دي. دا خو تک را تک دا خو د زرګونو کالو تک را تک دی. کور یو طرف ته دی او جمعات بل طرف ته دی. نن داسې مشکلات دي چې خلک پلاری مړ دی، لور جنازې ته نشتلې، زوی مړ دی، مور یې نشتلې. نو دا یو مشکل دی او بل دا یو کام دی، یو خلک دی. نو د خلکو ترمنځ ستونزه نشته، ستونزه د پاکستان د فوج د طرف نه ده، استخباراتو طرف نه ده، او دا ښه پلاننګ سره کوي، ځکه چې دا خلکو د ستونزو جوړې مشکلات جوړې او خپل ځان ته کې نه دي.
د بشري حقوقو فعال او د پی ټی ایم یو ملاتړی زر علي خان اپریدی وو پرون د فرانسې پلازمینه پاریس کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم لاټړو د لاریون پر مهال په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د شوونځیو د بیا پرانستل کېدو غوښتنه وکړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سمبل راپور راخلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال د تاجکستان او ازبکستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه د خبرو لپاره دغو هیوادونو ته په سفر وتلی. یوناما پرون په ټویټر کې اعلان وکړ چې مارکوس پوتزل د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ته رسیدلی او له هغه وروسته به ازبکستان ته ځي. د روسیې دو متحدو هیوادونو ته د یوناما یو چارواکي داسې مهال سفر کوي چې تیره اونۍ مسکو د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وو، خو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه و ورکړل سوې. صفی الله ستانکزی مو له نورو جزئیاتو خبروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال مارکوس پوتزل له دغه هیواد او خلکو سره د سیمه ییزو همکاریو په اړه د خبرو په هدف تاجکستان او ازبکستان ته تللی. یوناما اعلان کړی چې ښاغلی پوتزل به د دې اونۍ د خپل سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو له حکومتي چارواکو سره له افغانستان سره د سیمه ییزو همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. یوناما په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي چې ښاغلی پوتزل پرون دوشنبه ښار ته رسیدلی. مارکوس پوتزل له افغانستان د منځنی آسیا دغو دوو هیوادونو ته سفر کړی. د تاجکستان او ازبکستان استازو د تیرې چهارشنبه په ورځ په موسکو کې په یوه غونډه کې ګډون کړی او له ټولو ګډونوالو سره موافقه کړې چې د افغانانو ترمنځ د خبرو او په سیمه کې د ثبات او امنیت لپاره به همغږي او سیمه ییزې هڅې زیاتې کړي. دغې غونډې ته د طالبانو د حکومت استازي نه وبلل شوي. که څه هم د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ازبکستان په ګډون ځینو هیوادونو له طالب چارواکو سره اړیکې نیولي چې له ترمیز تر پېښوره د اوسپنې پټلۍ د غځولو په پروژه کار وکړي چې تمه ده له مزار شریف او کابله تیر شي. تاجکستان تر اوسه له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې او ویل کېږي چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم هلته میشت دي. د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې تر اوسه په افغانستان کې د بشري حقونو په مسایلو کې پر طالبانو په ښکاره نیوکه نه ده کړې، خو تل یې د یو ټول شمول حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی. که څه هم طالبان وایي چې د دوی حکومت ټول شموله دی، خو روسیه او متحدین دا ادعا نه مني او وایي چې د طالبانو له دې څرګندونو سره موافق نه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم په قطر کې د فوټبال نړیوال جام د پیلېدو په اړه، په قطر کې د فوټبال نړیوال جام تیر شپه له شور او زوړ سره پیل شو. په لومړۍ لوبه کې کوربا ټیم قطر له اکوادور سره لوبه وکړه، خو 2-0 یې لوبه بایلوده. د نړیوال جام په دوام به نن په بیلابیلو وختونو کې درې سیالۍ ترسره کیږي. نور له صفی الله ستانکزینه.
د قطر الخور ښار کې البیت لوبغالی د نړیوال جام د شاندار او له شور ډکو مراسمو شاهد و. د پرانیستې په مراسمو کې ځانګړي سندرې وویل شوې، په زړه پورې نندارې ترسره شوې او اورلوبې وشوې. په البیت لوبغالی کې شاوخوا 6000 کسانو لوبه په ژوندۍ بڼه کتله، خو د نړۍ په میلیونو خلکو د فوټبال د نړیوال جام د پرانیستې مراسم او لومړۍ لوبه په ټلویزیون ولیدله. د نړیوال جام کوربه قطر د تیر شپې په لوبه کې ښه ونه ځلید او د اکوادور په وړاندې 2-0 ماته وخوړه. دا لومړی ځل دی چې قطر په نړیوال جام کې ګډون کوي. نن به درې لوبې ترسره شي. لومړۍ لوبه کې به د انګلستان لوبډله د افغانستان پر وخت مازدیګر 5:30 بجې له ایران سره لوبه وکړي. دویمه لوبه د هالند او سنګال ترمنځ د ماښام پاتې نیمو او درېمه لوبه د شپې پر 11:30 د امریکا او ویلز ترمنځ ده. د لومړي ځل لپاره د فوټبال نړیوال جام په یو عربي هیواد کې ترسره کیږي او دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې دغه سپورتي ستر جشن له دوبي څخه منی ته لیږدول کیږي. لامل یې په اوړي کې په قطر کې زیاته تودوخه یاده شوې. د نړیوال جام د سټډیومونو او نورو ټولو اړوندو لګښتونو دقیق حساب نه دی معلوم، خو د واشنگتن پوسټ په ګډون رسنیو راپور ورکړی چې قطر د سږني نړیوال جام لپاره شاوخوا 300 میلیارده ډالر لګولي دي. د دغو رسنیو د معلوماتو له مخې روسیې د 2018 کال په نړیوال جام کې 14.2 میلیارده ډالر لګولي وو.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار کابل لوی لارې د بیا رغونې چارې روانې دي، خو پر دغه لار تلونکي مسافر او موټر چلوونکي وایي چې دغه لار دی په لنډمهاله توګه نه بلکې په اساسي ډول ورغول سي او د ساتنې لپاره دی تدابیر په پام کې ونیول سي. مسافر په ځانګړې توګه له موټر چلوونکو غواړي چې پر دې لار له ټاکل سوي معیار څخه د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
د کابل کندهار لوی لار د افغانستان په جنوب کې د حلقوي سړک دا برخه په تیرو کلونو کې د جګړو او ماینونو له امله سخت زیانمنه شوې ده، چې اوس د بیا رغونې چارې په بیلابیلو برخو کې روانې دي. د یادې پروژې مسؤل انجینر عبدالباقي وایي له کندهار ښار څخه د زابل ولایت د مرکز قلات پورې د شپږ 40 کیلومتره سړک د بیا رغونې چارې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د 250 میلیون افغانیو په لګښت روان دي، او تر هغه وروسته به تر کابل پورې د دې سړک پاته برخه هم ورغول سي.
دا پروژه چې ده د کابل کندهار د لوی لارې یو برخه ده، چې د کندهار ښار د عینومېنې د دروازې څخه شروع او د زابل ولایت ته سرحد پورې غځي. 6.5 کیلومتره یو ګولای دی او د افغانستان د حکومت څخه تمویلیږي. په خپله د ټولګټو وزارت کې تخنیکي چارې او تطبیق په مخه وړي. د 2.5 میلیون افغانۍ شاوخوا په دې مصارف رسي.
د کابل کندهار د لوی لاري موټر چلوونکي چې تلې د دې لاري د خرابوالي شکایت کړی وای، د لاري په جوړېدو سره به اوږ مزل لاند سي. نیاز محمد موټر چلوونکي:
موږ شپه په لار باندې کلو، دا به دونه پر پراک په درلودي، موږ دونه ستړي وو چې بيخي د اندازې ډیر ستړي وو. نو وایسه دونه خوندور جوړه کله وځه پر روانو، دونه شایسته خوانه کاوي چې بالابود فند جوړیږي وزه د غزنه سره روان او دغه موټر دی د غزنه سره روان سوې م سهار نو دغه وزه د تراوره چې شوغه لار ډیره خراب ده نو ساتنه خدای چې دا چې مطلب د اکسل پر برابر دی باید راولاک شي هغه د اکسل پر مطابق باندې چناج ولکه نو مبارک شخص د ور وساته دي ډیر شخص دوی کې
د کابل کندهار پر لوی لار اتلونکو مسافر وای د غلار دی پلند محاله توګه نه بلکې په اساسي ډول دی ورغول سي او د ساتنې لپاره دی تدابیر ونیول سي د داروخان او یاقوت پونمونو دوه مسافر په ځانګړي توګه ل موټر چلوونکو غواړي چې پر د غلار ل ټاکل سوی معیار څخه د ډیر بار ل انتقالولو ډاډه وکړي
او غشتن لارم چې د موټر لښتن اوري دي څنګه له سورچې لښتن وایي چا وزنې هغه وزنې سړک نه خرابېږي دا سړک خپل خپل چوسم په تکن دي کنجس خراب شو څنګه د افغانستان خرابې دا سړک خراب
وروره دا خو مخکې نه نیدلې و چې معنا ښه خوندور جوړ شي سم مودغه سي ابل پلا خو تیر دوران کې معنا جنگو کې سره نه نیدلې و وس به هیڅ ډبل جوړ شي ښه سم جوړ شي زموږ دا غوښتنه ده چې معنا موټران وسایي معنا خلک وسایي معنا ډمبر جوړ شي ډېر ښه خوند کې
د کابل کندهار لوی لار 403 کیلومتره اوږدوالی لري چې په 2003 میلادي کال کې د امریکا په مالی مرسته جوړ شو چې ورسته د جګړو او ماینونو لامل ویجاړه او په زیات شمیر پلونه او پلچکونه هم تخریب سول د لارې خرابوالی د دې لامل سوچي په لسګونه ترافیکی پیش رامنځته سي او په سلګونو کسانو ته مرګ جوړ لواوړي
درا پرونو لړۍ ته دوام ورکوو په کندوز او تخار ولایتونو کې ځینې چپن پلورونکي وایي چې سږ کال یې کاروبار پیکا سوی د دغه ولایتونو چپن پلورونکي له خلکو غوښتنه کوي چې د بهرنیو ژمنو لباسونو پر ځای له وطني تولیداتو کار واخلي
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي دیرش کلن عبدالقیم چې په کندز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وای چې په خوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډیر مینوال درلودل خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودي صنعت پیرودونکي کم شوي دي
قبلا یو کس د پوست کې انتخاب مشید بری
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار شو کلکو د نوې ګمارسو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې کوم ځوانان چې د پوهنتونونو څخه فارغېدل هغه ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یو اندازه خراب شوی دی
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې خو اوس دغه دود پیکه شوی دی د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه او ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی دارم چند رقم هسته چپنای
موش کندوزی تخاری مزاری او چابی چپنی لرو او بیلابیل نرخونه لري یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب شوی دی د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم شوي دي
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستي او بل دکاندار محمد سلیم فرخاری وایي اوس مهال په بازار کې یو چپن له زر نیولې تر 5000 افغانۍ پورې قیمت لري
ما دا رقم چپن درم دا نو چپن درم تا 2000 سیاست
مجلس ډول چپن لرو او مختلف رنگونه لري یو چپن له زر نیولې تر 5000 افغانۍ پورې قیمت لري د ژمي پر رسیدو سره خلک چپن اخلي خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردری ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپن اخیستلو په خاطر راغلی دی هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله وس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي خو بیا هم چپنې اخلي
دا چپنې جدید زمي لپاره ډېر مفید هي چپنې دي د منګ پلرونی کو دا غوستې دي دا سنتي کار ده هي ګرمیم دي ډېر هي دي خاصه هي چپنې دي دا دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور دا شهر څوک واخلي دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمایم نه تیریږي دا ډیر ښه شی دی لکه بخاري شي
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ایزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب سرپل جوزجان بلخ سمنګان بغلان تخار کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي
له دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسیدو. په څو شیبو کې درسي ساعت 19 پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې د سپین بولدک چمن پر دروازه تر پاکستانی سرتیرو د برید اصلي طرح پاکستان ته سپارل شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې پاکستان ته د کوم کس د تسلیمولو خبر ناسم دی. تر هغه مخکې ګڼ راپورونه خبر شوي وو چې ګواکې د طالبانو حکومت هغه بریدګر پاکستانی لوري ته سپارلی چې یوه اونۍ مخکې یو پاکستانی عسکر په ډزو سره وژلی او دوه نور ټپیان کړي وو. هم دې پیښې له کبله پاکستاني لوري دغه دروازه تړلې وه. د افغانستان لپاره د ایران استازي له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د ګډ کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ایران تسنیم خبري اجنس راپور ورکړی چې حسن کاظمی قومی د مسکو په غونډه کې تر ګډون وروسته پرون وویل ایران او افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د اطلاعاتو د تبادلې په هدف د ګډ کمیسیون جوړولو ته اړتیا لري. که څه هم د ایران په ګډون هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو تهران په تیرو 15 میاشتو کې له طالب چارواکو سره ځینې اړیکې پاللې دي. د طالبانو یو چارواکی د چین له ایم سی سی شرکت څخه غوښتي چې د مس عینک د پروژې د تطبیق چارې بیا پیل کړي. په همدې هدف د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د مس عینک پروژې د قراردادي چینایي شرکت ایم سی سی لمرستیال او مین سره کتلي. د قانونو او پټرولیم وزارت د اعلامیې له مخې په دې کتنه کې د مس عینک پروژې د بیلابیلو برخو د لرغونو آثارو د انتقال، د موجوده ننګونو د حل او قراردادونو په اړه بحث وسو. اعلامیې زیاتوي چې شهاب الدین دلاور پر چینایي شرکت غږ وکړ چې د تړون له مخې خپل ټول مسؤلیتونه او مکلفیتونه ترسره کړي او د دې پروژې کار عملا پیل کړي. په قزاقستان کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره رایه اچونه بیگانه وخت پای ته ورسیده. د ازادي اروپا ازادي راډیو د قزاقستان څنګه د راپور پر اساس اوسنۍ ولسمشر قاسم جومر توقایف په دې ټاکنو کې بریالی ګڼل کیږي. د قزاقستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون ټاکنو کې د خلکو عمومي ګډون نږدې 80% بللې. توقایف په لښته لږه دوه وړاندوینو کې د څه باندې 80% رایو په خپلولو بریالی شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کلورادو ایالت د هم جنس بازانو په یو کلب کې تیر شپه یو 22 کلن وسلول کس په ډزو سره 15 کسان وژلي او 25 نور چپیان کړي دي. حمله کوونکی وروسته د پولیسو لخوا ونیول سو. د پولیسو مشر آرجن واسکویز ویلي په دې کلب کې تر حمله وروسته دوی وسلې موندل سوي دي. پولیسو حمله کوونکی آندرسن لی آلدریچ بللی چې په توقیف کې دی او د چپونو درملنه یې روانه ده. د اوکراین ولسمشر وای د روسیې پاوز د فروری میاشتې پر 24مه پر اوکراین لیرغل راهیسی په اوکراین کې پر ځینو اهداف شاوخوا 4200 میزایل وشتلې دي. ولودیمیر زیلینسکی پرون په یو ویډیوي پیغام کې دا خبره وکړه. هغه زیاته کړه چې د اوکراین په سلګونو ښارونه ویجاړ کړای سوي، په زرګونو کسان وژل سوي او په سلګونو زره نور کسان په جبري ډول روسیې ته اخراج سوي دي. راپورونه وای مسکو او تهران پر یو موافقه ثلاثي وی چې لمخې روسیې ته زمينه برابرېږي. څو په ایران کې ډیزاین سوي بي پلوټ الوتکې تولید او په اوکراین کې د جګړې پر ډګر وکاروي. د امریکا واشنگټن پوسټ ورسپانې وړ مورات د دریو امریکایي چارواکو د مرکو پر اساس چې د دې موضوع خبر دي دغه راپور ورکړی دی. د دوی په خبره دغه موافقه د دې میاشتې په لومړیو کې د یوې کتنې پر مهال نهایي سوي ده. دغو سرچینو ویلي تهران دا مهال مسکو ته د دغو الوتکو د تولید لپاره د ډیزاینونو او کلیدي پرزو په ورسپارلو بوخت دی. او د فوټبال په نړیوال جام کې نن درې لوبې کیږي. لومړی هغه کې ایران له انګلند سره مخامخېږي چې لوبه به د افغانستان پر وخت مازدیګر پر 5:30 بجو پیل شي. دویمه لوبه د سینیګال او هالند ترمنځ د شپې پر 8:30 بجو کیږي او دریمه لوبه د شپې نه وخته پر 11:30 بجو د امریکا د متحده ایالاتونو او ویلز ترمنځ ترسره کیږي. بیګا د نړیوال جام په پیلې ځل لوبه کې کوربه قطر 2-0 له اکوادور ماتي وخوړه. ازادي رادیو ته غوښست. د خوست د قلندر ولسوالي اوسیدونکو وای دوی د ژوند په ډیرو برخو کې لستونزو سره مخامخ دي. دغه کسان زیاتوي چې په دې ځای کې د حکومتي ودانیو د نشتون له کبله سیمایزو چارواکو ولسوالي په خوست ښار کې فعال کړي او دوی اړ دي خپل کارونو لپاره ښار ته ولاړ شي. د خبریال پر راپور کې نور تفصیل اوري.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه د ځنګلونو د بیا احیا، د څښاک پاکو اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې او د یادې سیمې کرنې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. د قلندر ولسوالۍ د درې د وای کلي اوسیدونکي حاجي حمید منګل آزادۍ راډیو ته وویل
د قلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لیار مشکلات دي، او دلته د قلندر درې په آخره کې چې تور مټک ورته یغه نه پورته نېشنل پارک تر جوړیږي، چې داسې پارک نه په منډیر کې شته، نه په کشمیر کې شته، نه په کونړ کې شته. د دې غره په سر کې دومره خپل پنګی دو چې و تیارب کې کونسته شي دومره غټ میدان دی.
د قلندر اوسیدونکو حاجی حسنزای حسنیار منګل وایي حتی د ولسوالۍ مقام ودانی نه لري او چارې د خوست ښار په مرکز کې پرمخ بیول کیږي.
موږ په قلندر کې د ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو، تر اوسه پورې موږ تعمیر د خوست ولایت په مرکز کې دی. په ټول قلندر کې یو شفخانه هم نشته. د قلندر دغه عمومي سړک چې مخکې جوړ شوی و اوس واپس تخریب شوی دی. موږ د لیسې په سطحه څخه ابتدایي ښوونځی تعمیر هم نه لرو. څومره زده کړې چې کېږي د څېړوی ونو لوندې کېږي.
د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي خپل یوه بله مهمه ستونزه بیکاري بولي. د سیمې اوسیدونکي اجمل منګل وایي
پښتنه مې دا دی چې باید خارجي موسسې موجوده مسؤول دولت د خلکو ژوند وکسي، د خلکو اقتصاد وکسي، د خلکو کار روزګار وکسي، ټول حکومت باید توجه وکړي. خو منګل دی باید دلته خپل سترګو د ولسوالۍ څخه د کلي څخه باید لیدنه وکړي.
د خوست منګل میشتې سیمه د پکتیا ولایت سره هم لګېدلې دي. د پکتیا د مرزکې ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق الله وایي کچېری دا سړک په اساسي ډول جوړ شي، د کابل ګردیز د اوسني سړک په پرتله به 15 کیلومتره مزل رالنډ کړي.
کپور ته سړک هم جوړ شي، د زادران ول سړک په نسبت د مرکز ګردیز سره تقریبا ودش یا 15 کیلومترو په واټن د لارې نږدې کیږي.
بلور ته د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې اړوند وزارت او نورو چارواکو سره شریکی کړي او هغوی دې سیمې ته د پاملرنې ژمنې کړي دي. د خوست ټولګټو چارو رئیس مولوی محمد الله احمد وویل
شلموګه د دې لپاره د خپل وزارت مقام سره او د امارت مشرانو سره بار بار رابطه کوي. ان شاء الله د دې لپاره به انکشافي پروژې د دې سرپل سره همکاري کیږي. ولس او الحمدلله حکومت بو په یکی و لیول باندې ټول د دې وطن خدمت کوي ان شاء الله.
دوی یادونه ورده د قلندر ولسوالۍ لیدې کبله چې له خاره پلی ری واټن کې پرته ده او مخکې د نامنه یو لکبله پکې د پام وړ بیا رغونی کارونه نه کېدل، خلک د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو بی برخې پاتې شوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، له ازادۍ رادیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. دوم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او ښوونکي راته وویل چې هر مواد د انحلال ځانګړې اندازه لري. په دې برخه کې ښوونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به ښوونکی موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې درېیمه کیمیاوي ماده ترلاسه شي. دا پوښتنې ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرینی وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې حتما کړی دی یا لیدلی مو دي. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل، عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادېږي. یو شی در واخستی بل شی ته جور واچوئ د یو شی څخه بل شی راایسته کوي دغه ګډوډیشن جوړېدل خرابېدل سوځېدل دا ټول څه دي کیمیاوي تعاملونه دي. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي اکسیجن ګاز دي دا دواړه سره یو ځای کیږي موږ ته چشمه لاس راکوي اوبه په لاس راکوي دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي کلورین یو عنصر دي دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. مالګه مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به چې شته وایي د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نشانونو سره. مثال هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي چشمه په لاس راځي اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایاوه په لنډ ډول یې څنګه لیکو H2 پلس O2 gives us یا په لاس راکوي 2H2O دا هغه یې کیمیاوي معادله ده. مثال سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو موږ یې لنډ ډول څنګه لیکو Na معنی سوډیم او Cl معنی کلورین. Na پلس Cl 2 سوډیم کلورایډ په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه دا یو کیمیاوي معادله سوه د تعامل ښودل په سمبولونو او نشانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه کیمیاوي معادلې بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوایي تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس. په انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي او په پښتو کې تعامل کوونکي. دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي کار اجرا کوي په نتیجه کې تاسو چیش په لاس درکی حاصل په لاس درکی حاصل 2H2O معنا اوبه. اوبه په لاس درکړل دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو د کار اخري نتیجه دلته په لاس راغله او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو دلته شیان ډېر شیان وي دګر سره یو ځای کیږي 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 په ریاضي کې د مساوات علامه ده په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي هر شی چې کړي دي په نتیجه کې تا ته هر شی چې په لاس در کړي وي دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو وسوځل سو جلا سو جوړ سو خراب سو د دې ټولو حاصل بیا دا به غلطه معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري یوه برخه یې تعامل کوونکي یوه برخه یې تعامل علامه ده او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پیښ سوي دي او حاصل موږ ته راښیي چې موږ اخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري دا ځل یې تاسې ولیکي دلته چیش راځي دلته چیش راځي دلته چیش راځي کومو چیرې په یاد وي دستي به ولیکي چې دا ځای کم شی و هغه خو نه زه نه درته وایم دا ځای کم شی و او دا ځای کم شی و دا که چیرې ساس په یاد دي نو ورته ولیکي او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړي. کومو چیرې جوابونه دا ډول وي تاسې بالکل صحیح یاست او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
خونکی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. دا تم ټولګي په کیمیا کې خونکي 13 هفته یو لړ هغه قوانین تشریح کړل چې پرمټي موږ کولای شو د کیمیاوي معادلو ترمنځ توازن رامنځته کړو. نن به خونکي د بیولوژي او کیمیا ترمنځ یو مشترک درس موږ ته وړاندې کړي. دا موضوع فوتوسنتیسز یا زیایي ترکیب دی.
نن به ولولو چې نباتات څنګه غذا ترلاسه کوي او د نباتاتو د غذا چمتو کېدو لپاره کومه کیمیاوي عملیه ترسره کیږي تر څو یو شین بوټی یا نبات خپل د اړتیا وړ انرژي او غذا واخلي. د دې جالبې موضوع په باب یادې پوښتنې په درس کې ځوابیږي.
آیا پوهیږی نبات غذا له کومه کوي؟ فوتوسنتیسیس چې شته وایي زیایي ترکیب. زیایي ترکیب یوه خوراکي عملیه بلل کیږي چې په هغه کې د نباتاتو غذا خوراک د لمر او اوبو په وسیله پوره کیږي. نباتات د ودې او نمو لپاره لمر ته ضرورت لري، همدا ډول اوبو ته هم ضرورت لري چې په بدل کې موږ ته پاکه هوا، شیرینه میوه، ښایسته ګلان او دماغ آراموونکي خوشبویي راکوي. نباتات که شیر وده او نمو غواړي نو لمر ته ضرورت لري او په عین حال کې اوبو ته ضرورت لري. بیا په بدل کې موږ ته چې راکوي پاکه هوا راکوي، شیرینه میوه راکوي، ښایسته ګلان راکوي، دماغ آراموونکي خوشبویي راکوي. نو باید څه وسي؟ باید هڅه وسي تر څو نباتات ډیر وکرل سي تر څو محیط هم ښایسته وي او هم هوا پاکه وي. د نباتاتو ډیرې ګټې شته، خو هر څومره چې موږ نبات کرلی سو باید وی کرو تر څو محیط مو ښایسته کړي او په عین حال کې هوا هم پاکه کړي. په زیایي ترکیب کې په کیمیاوي لحاظ د نبات غذایي پروسه په لاندې ډول ده: کاربن ډای اکسایډ چې هغه په هوا کې دی، جمع اوبه چې هغه موږ د برمې د لارې یا د ولې د لارې ورکوو، دا دواړه سره یوځای کیږي. لایټ یا نور دا د لمر رڼا ده. دا درې شیان چې سره یوځای سي، دغه شیان چې نبات ته ورکول سي، هغه وخت موږ ته نبات کند یا خواږه شیان چې هغه موږ میوه بولو هغه په لاس راځي، او اکسیجن چې موږ هر وخت وایو چې نباتات ډیر وکړي تر څو هوا پاکه سي، هغه څه چې دی اکسیجن مشترکوي. نو نبات د ورځې اکسیجن خارجوي، کاربن ډای اکسایډ ځان ته کشوي. انسان د ورځې اکسیجن ځان ته کشوي، کاربن ډای اکسایډ هوا تور کوي. دا کاربن ډای اکسایډ ټول نبات کشوي، په بدل کې موږ ته چشره کوي اکسیجن. د انسان ضرورت اکسیجن ته دی، د نبات ضرورت کاربن ډای اکسایډ ته دی. بیا په سرازو کیمیاوي سره یا فرټیلایزر، اخو لمر رڼا او اوبه او په عین حال کې دا به کیمیاوي سرې دي. آیا پوهیږی نبات څه ډول وده کوي؟ آیا د میوه او سبو ژر پخېدل مو لیدلی دي؟ دا به ټول د کیمیاوي سرې کومک دي. ورسره پوهیږی چې نباتات د انسانانو حیوانات د خوراک بنسټیزه سرچینه ده. نباتات د خپل ودې او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غوندې غذا ته اړتیا لري. نباتات د خپلې غذا یوه بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي. د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سرته ورسوي، لازمه ده چې په کال کې د نباتات د اړتیا وړ یوه اندازه ضروري مواد په مځکه کې ورزیات کړو چې د سرې په نامه یادیږي یا د سرې په نوم یې یادوي. سرې کیدای شي چې طبیعي وي او یا مصنوعي وي یا په کمپنۍ یا کارخانو کې جوړ وي. په دې ځای کې لازمه ده چې د نباتات د ضروري عنصرونو سره آشنا شي. نو کیمیاوي سره کم مواد دي؟ هغه مواد دي چې نبات ته نور هم ورکول کیږي تر څو د مځکې حاصلات دو چنده درې چنده سي او ښه وده وکړي. عنصر د نبات په وده او نمو کې د هغه غذې، دغه عنصر چې په مځکه کې اکثره وخت کاریږي، نایتروجن، پوټاشیم، فاسفورس، په زراعتي اصطلاح د دې نوم ان پی کې دي. ان پی کې په بازارو کې خرڅیږي. نایتروجن د کلوروفیل، امینو اسیدونو او پروټینونو په ترکیب کې شامل دی او د نباتاتو تنو او پاڼو په ودې او نمو کې زیاته برخه لري. نایتروجن د نبات چشور ښایسته یا سموي تنې او پاڼې. که چیرې د موادو نایتروجن پوره وي، تنه او پاڼه به ښه وده وکړي. پوټاشیم بیا د نباتاتو په وده او نمو کې د نشایستې، کندونو، پنبې او کتان د رشتو په زیاتوالي کې برخه لري. د نباتي ناروغیو مخنیوی او د نایتروجن زیاتوالي منفي اغیزې راټیټوي. اوس نو پوتاشیم بیا په دې لیږي که چیرې نایتروجن پکښې ډیر وي، شاید مرض یې خراب کړي. نو د هغه د مرض خرابۍ د مخنیوي لپاره پوتاشیم ورلیږي تر څو د نایتروجن منفي اغیزې راکمې کړي او په عین حال کې میوه، کندونه او دغه ټول شیان ښه پخوي. بل بیا فاسفورس دی. فاسفورس د نباتاتو، میوه او دانو د ودې، نمو او جوړښت په عملیو کې چټکتیا راولي. فاسفورس بیا چیش کوي؟ میوه او دانه واده نمو او جوړښت چټکوي تیزوي چې مشتاز لیدلې ځینې وخت میوه بغل ته کوچني کوچني شان راچوي چې هغه به میوه ښه پخه کړي یعنی که میوه په یوه میاشت کې پخیږي دوی کوشش کوي چې دغه وخت یې درې هفتې یا دوه هفتو ته راولي. د سرو ډولونه سری په دوه ډوله ویشل شوي دي، یو عضوي سری دي او بل غیر عضوي سری دي. عضوي سری په دې سرو کې حیواني فاضله مواد، د غذایي مواد، د صنایعو پاتې شوني، نارسېدلي سکاره، په خاورو کې د نباتاتو ښخ شوي پاڼې او تنین شامل دي. همدارنګه د یوریا سره چې په صنعت کې تولیدیږي له مهمو عضوي سرو څخه د که په لنډه توګه ووایو د ژوندي موجوداتو مربوط شیان څخه لاسته راځي. عضوي یعنی حیاتي، او په حیاتي کې نو د ژوندي موجوداتو غذایي مواد، د صنایعو څخه پاتې شینې، نارسېدلي سکاره، په خاورو کې نباتات ښخ شوي پاڼې او تنې، دا ټوله پکې شامل دي. په کلیوال ژوند کې اکثره د غوا انبار ورکوي او یا د انسانانو انبارونه ورکوي. دا ټوله چیز دي د عضوي سرې دي. غیر عضوي سرې بیا په کارخانو او فابریکو کې د کیمیا پوهانو په مرسته جوړیږي. غیر عضوي سرې په طبیعت کې هم یو اندازه پیدا کیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي خو اکثره په کارخانو او فابریکو کې جوړیږي. کوم چیر په بازار کې لیدلې سپین انبار، تور انبار، دا ټوله چیز دي سرې یا کود کیمیاوي موجود ته وایو چې هغه فاسفورس لرونکي، پوټاشیم لرونکي، نایتروجن لرونکي دا رقم فارمولاوې دي. دا نو عضوي سرې او غیر عضوي سرې وي چې موږ نن وویل.
په درس کې مو دا ولوستل چې د لمر له وړانګو څخه د انرژۍ او غذا د اخیستو تر څنګ نباتات له ځمکې څخه هم د ریښې په واسطه ځینې ګټور مواد جذبوي، او دا مواد بیا د ونې د ودې تر څنګ د هغه پر حاصل هم خورا ډیر اغیز لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او هم د 9 ټولګي د کیمیا واردی. د 9 ټولګي په کیمیا کې نن اروماتیک هایدروکاربونونه لولو. په دې برخه کې به ولولو چې په اروماتیک هایدروکاربونونو کې کوم ډول کاربونونه شامل دي، خصوصیات یې څه دي، او د استفادې په صورت کې به انسان ته ګټې او زیانونه کوم وي.
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتیني کلمې اروما، شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه زهري دي. د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغۍ سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنګ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره، او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنګ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دا غزخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري. په 80 ډیګري سانتیګریډ کې په ایشېدو راځي. په عضوي محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په ښه توګه حل کیږي. همدارنګه بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی، او د شحمیاتو، ربړ، آیډین او سلفورو د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. دا ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژیړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوزي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو. هغه څه ډول لمبه ده؟ ژیړ لمبه کې او دود کې 2 6 6 5 15 O2 یا 15 O2 12 کاربن اکساید 6 H2+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزینو ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات دي چې په هغه کې د بنزویک اسید دي چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دي CHO لري، او بنزایل الکول چې فینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دي. بنزین چشیدی و تیار دیگری سنتیگرید که شوال کیجی فرمولای سی شپاش ایچ شپاش ده. بیا نپتالین دی. دا هم پا آروماتیک هیدروکاربون کی رازی. نپتالین هاگ مرکب دی چه فرمولای ده بنزین ده دو کردی لیوزای که دو سخت دایسی جور شوی دی چه ده دوارو کردی ترمنز یو گرد زول موجوده ده. مولیکولی فرمولا و سختمانی فرمولی فلاندی داول دی. مولیکولی فرمولی چیش دی سی لاس ایچ اته. او سختمانی شکلی دو دو بنزینون سیوزه سوی دی و مابینس کی دو کربنون یو دانه دبل بوند جور کردی دی او دو بنزین سیوزه سوی دی. بنزینون سی لاس او هیدروجنون سودانی دی اته دانی دی. نپتالین د ډبر سکارو لپاره لپسې تکثیر څخه د سپین رنگ کریستالونو په بڼه منځ ته راځي چې یو خاص بوی لري د ویل کېدو ټکی اتیا ډیګري نشه دو ټکی 238 ډیګري او په اسانی سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلارواله منځوړي او په تشنابونه کې د بد بوی د لیر کولو لپاره هم استعمالیږي. نپتالین عموما د بوی د استکولو لپاره په تشنابو په دوشانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډیر وي په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د ارومټیک هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی. د میتان څخه راایستل سوی دی. میتان دی کله چې څو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی. میتان د الکانو کورنۍ ګاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد مادې په توګه په نکلیه وسایطو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده. په مایع حالت کې پیدا کیږي. په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه مواد دي؟ ایتالین ګلایکول دي. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دي ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري. په اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز مادې د پوستکي ملهم د چاپ د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو تاسو پیژنو په دواخانو کې شته. کله چې لاسونه مو چاک سي یا وچاو دي هغه مال موږ استعمالوو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د شیدو ټکی د سنتیګرید 88 درجې دي. له هغه حبوباتو نشایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي. نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه لاس راځي. نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غذو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی. دا ته زایمیز ورچی د هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکساید په لاسته راځي. دا ډیر مشهور الکول دی. په اترو په رادیټرو په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بې اضافي معلومات دي د پینول په اړه. پینول خالص پینول یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري. ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک هایدروکاربونونو په دوام مو د الکولونو ځینې ډولونه هم ولوستل. دا مو واورېدل چې اکثرا الکول له نباتي بوټو جوړیږي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې په یو عنصر بدلیږي چې ځینې دغه عنصرونه مفید او ځینې بیا مضر وي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز دکونکو، درسي ساعت ته د نن ورځې بیل شوی وخت هم دومره و. راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسی دا خپرونه اوری او دا خپرونه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را ته خپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.